وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بد ورځ رانسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټې پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیا طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پړسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پړسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانه.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا ازمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شئ. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼ مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپورټ لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وریپاتل سمه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومر. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبې په ورځ د وری په نونه سمه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یا ماميري په خپل اکسپان لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ له پلوه د لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې لورستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال سری قلا توحیدی د رسنیو په برخه کې د خاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی، د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړی د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، له کلونو 1999 څخه تر 1999 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرخه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې پرې شوي دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. شاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د شاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستونکي شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي، ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز څلور کتابونه په فکر کوم 1998 99 کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکتنه وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنه ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړو. او دغه کتابونه کې یو کتاب دا و چې جیریان سرحد رسمی نیست. دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبی سیمو کې، په شرقی سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباله. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو سلور پیزو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه او داسې شپې ورځې وي چې هم دی خپله لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ کړي. دغه کتابونه دوی بل چاته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه وکړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په ورسته کلونو کې بیا لږ ډیر ناسازه وو، خواشینه ورته وو، متوجه هم ورته وو. او ما وویل چې که په ورستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکی مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی وو او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیږم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شرو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتی او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زی ټیکره پزمکه ولوی هر پاڼه پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا نو ای خدایا 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 نو یا خدایا یو خوګبټیم ګندیر نشم ډاریګم زل ډیر یوازې توبه ستا پسیر نشم ډاری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته جن شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړی انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزی پوهی او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. د ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې وړه لوري په خپل کتاب کې څیړلې او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې وړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسی ادبیات نه دي، بلکه تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې مورته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړې ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسی ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څیړي، نو هغه به د کلتور سره، له هغه تاریخ سره، هغه بل ژبې سره د سر تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې
زما پوښتنه دا وزمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثر تدریسي بڼې لري، او ما زه چې ټولنې ته تللی یم، نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده، او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستی ده او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي، کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانہ او انبلې زمانه تخپل چاري پریګ دي، نو هغه تیر زمانہ خپل په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون څه په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي ترڅو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي. البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو کوم کارونه کړی دي لایق څوک لاس واخلي، لیکن کستاسو نظر
وو. زستا خبره بالکل منم، زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري، خصوصا د ولسی ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چاري چې دی د ډېرې د څه شي ویلي چې هغه د میستر شاه شوی دی، او میستر شاه فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په خوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میستر شاو څوک ناست او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ثابوته ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي، ویل سرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډلې شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون دی او استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، او یو ډول صرف دی ولیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅ ول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسو د فلکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابې زګڼلې. نو څوک چې په دې راس کې وو یا په مشرتابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسره نه هغه دا یو لوی بشری قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او کنه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشری قوه چې موږ اوس یې لرو دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابې ځای ګڼي او وایي دا ډېرې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمې لخپل کلی، یغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونی شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، واغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه ده، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ بډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې د سونو کې هم کابل پوهنتون او نگاه پوهنتون کې یو شمېر محصلین او د خمرغه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېم نړۍ کې، چې په تیرو دولسیزو کې، یعنی دولسیزو مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته د دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګ د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل همدغه دا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرم ورونو د هغه ورونو چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سره په چین کې منطقه چې ما ویلي دلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي خو دوی خلکو بابې زګڼله بل شی بر سه به ولوې ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه یو دانه نه پوهاوې او دریم د موسساتو یا د کړو کاکړو مې وه د هغه نه پاملرنه څلور مله موضوع چې په دروستي وختونو کې مونږ ته پیښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ مو په خپل به امکان کړه دغه یو لیکچر مثلا د پکتیکا پونتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په اړه ورکړه دا ډیره یو هڅونه وه چې لوی سره را پاتېږي او هغه د فولکلور په باب د تغږیږي خو دا کورونا چې راغله دی کورونا مونږ په دې وځو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیر وو سپینسرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر وما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلې اسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخ کو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لاندې کیسې ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څه واور
پنی مایشو خلا بڑک ته خوب نه ورتلو خدرنګ شیبه فکرونو په سیاخسته و په دیوال رازړې دل سات ته یو قتل شپا لنی مای خپسته را وګدا سایه واخستا سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره پوخلې لگا شیبه ای زان غلی ونی و که گوند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو تون دارید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سزان غلی نیولی و سترگی دکی وی غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د سات کوچنی استن په یو بجولاړو د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړو یو واره په زین کې د تیرې ورځې تلویزیونی خبرونه اور پزړو شو چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې و که د شپې له خوا مو فکر خراب او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعه لپاره وټاکی کله چې پوښوي چې خوب درغی بیا په آرام وي د شي د سره ناڅاپه لخلې اوف وطن په خپل ځای کې ناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړول راواړو خپل د ذوق یو کتاب تر راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګې پټکړې دا رامتیا ففارې درې وار ژور سا واخیسته د سترګو لفرانستو سره د کتاب د پختې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ دی وی خپل جوړې هلک او نجلې ګټ خندان انزور چې دواړه په داسې ډول سره ناستو چې نجلې د هلک څنګل نیولې وی او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وی له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې و په انزور لاس کش کړ کتاب فرانست پاڼې سره واړول راواړول په دې جمله سترګې ولګېدې دا لند او تنگ جون په خپګان نارځي فکر لچ په مينو خوخه یې تیر کړو دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل او خشې به یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده سا یې واخیسته، شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، آی لیونۍ، آی ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان. زه لیونۍ یم؟ هو، ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې آسماني رنګ تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوې ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیاله وړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې له خوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي سات کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یو اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی وای اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي سات کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاد شوې وه، یې دې لپاره سوي عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي، او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل و خو دا چې راوړل شوی نه دی. نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی، یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل فکر اړول شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغا جنے پیش کی قصو کے بعد چراغ پر زبان ایک چیر اسپوک میں راشی یا ستوری دا یا دو دا ہوا آغا آوازونا یا نڈول دو بو شرہار یا شنگار دا ہر سبی چھے کسا لا خوندو رکی لا ایخ کو لکی خو دلتا داخل فوتاق کے بنا کا دغا وقت کی حضور درلو دو شاید دغه یو دلیل راولل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې به نه خدوم له خپل غرنا خبره کړي یا رڼا ور کړي نو دغه یو دلیل دی دا څون چون دا په اتاق کې داخل و
دا هم ستاسو خبره په ځای ده خو تاسو لیکلي دي چې د موبایل رڼا ته سترګې وبري شي دي یعنی تیاره ده دغه جمله هم دو اړخ لري د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل شایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې ناراضي
بالکل ما مخې تاسو ویل چې د کیسې د یوې کیسې خبر نه بدغه وي یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تیر نه شي خو زه دغه خبر تورست متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي بعض شایان باید اوسه واضح وي خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راډل شوي دي
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطره ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهن وتل وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمه را واخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کې دې شته چې دی وی کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي مثلا هر غونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نکړو تاسو لیکلې دي اوجدو بڼو یې سترګې سره و پوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لستون کې اغیز کړی دا ورته ویل شوی چې نیمه شپه ده تیاره ده د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتر به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تمشي لیکلو وروسته
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تمشو تر څو راتلونکي ملګرتیا وي لمنځه لاړ شي سره منم چې دا څه باید وکړای شي د ورسته کچېری په هغه باندې نقد شي کنه کته نه کړی شي نو مخکې به چې څوک په نقد کې باید خپل لیکوال بار بار کیسولولي هر کلمې ته تم شي هر کلمې ولولي تر څو کله سپتن په پوره نه وي سپتن یو حق سره وړاندې کړی نقد
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلمات را وسرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکو نستړی کوي او نثر مو کیسې ایستې ډیر څه لوستونکو ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډه توپ دا اصطلاح کته سو اوریدلې وي تاسو یو ځای لیکي لږه شیبه ځان غلې ونیو تر دې مخکې هم د انجلۍ غلې و کوا نو د دې جملې لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی
مدس هدف ډیر واضح دی هغه دا چې یعنی مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غر کوا بلابل فکرونه زین تر راتلل. دلته هدف دا دی چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یو څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره د آرامتیا لپاره د فکر لپاره ځان یو څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دی، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای دې چوي چې ځان غلی نیولی وو او مغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه. داسې هم ویلي وو چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته بهتره نه و.
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، یا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې وارې ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتر دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځین شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډک شوې، بل ځای مو لیکلی دی غریو نیولې و، نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شو چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړي و. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په اخر کې کرکټر بدل شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې ناراضي یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیش ډیره کمی وي د تغییر سبب کېدای نشي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانې کې څوک لوستون کې چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیشو په تناسب د منلو دی او د پیشه بار وړای شي، کله چې مو کیسه بشپړه کړه هغه کیسه چې تغییر پکې راغله څه احساس مو کو د سړي آرامي احساس مو نه کوچیو بشپړ شای مو لیکله؟
بالکل، یو خو دا چې دروپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه کله په ګرځي دي، لکه دروپوهان موږ د شوي یا روغتیا فعالان که چیرې تاسو تر شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسې باندې مصروف کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، ته باید خوشحالی سره تیر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر موایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح هتوګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېر واضح هتوګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا خفګان باندې نه ارزي، او پکار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان. چې کیسه مو هم راسته ولې
مننه په چې موږ ته د مفهومه پروګرام کې د ګډون باندې
له هم دې سره د خبرونه رانغړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدید.